السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لار شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشي شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تېره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته برید وکړ. پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارتر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلي شارتر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همدارز ویل شوی چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یو طرحه کار کوي څو له افغان کروندګرو سره د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. د ښاغلي شارتر په ټویټر پاڼه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او مخکې د کابل په دشت برچي کې دو 14 کې څو تنه مړه او څو نور ټپیان شول. میرمن لیندی پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. اختطاف شوی ماشوم عبدالرؤف نن خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې ګواښونه او د امنیت په اړه د طالبانو د ویاند ډاټ
اسلامي امارات هم جدي ده په داسې قضایاو کې او انشاءالله د امنیت په ټینګولو کې موږ خپل تعهد لرو د خپلو خلکو سره.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې څو میرمنې یو کال د ګنډونو په ګنډلو تیروي خو په پای کې په ډیره لږه بیه پلوري.
دا ګنډونه پتنسي ګنډونه دي بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګنډونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول.
نن د مطالعې د ترویج او د کتاب د کاپی رایټ ورځ ده. په افغانستان کې د کتاب د لیکوال حقوق څومره خوندي دي؟
تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نمره تل کېدل کله کله او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصدي ده چې کاپی رایټ خطي وسی.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبانو نن هغه ماشوم خپلې کورنۍ ته وسپاره چې څه باندې یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې تښتول شوی و. یو لس کلن عبدالرؤف نن په مزار شریف کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په حضور کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزای اوروي.
د لاسونو د پړکا او د الله اکبر د شعارونو په منځ کې عبدالرؤف خپل پلار محمد نبی ته وسپارل شو. عبدالرؤف د 1999 کال په لړم کې له بلخ تښتول شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالرؤف د هغو جرمي شبکو لخوا تښتول شوی و چې د دې خبره لتیری ادارې سره اړیکې درلودې. حنفی لدی پرته چې د اختطافګرو پاړه ډیر جزئیات ورکړي، وی ویل چې د عبدالروف د تختون کې شبکې اصلي عاملین بهر تختیدلې دي. طالبانو څو وخت مخکې د مخدوم عالم په نوم خپل یو مشهور قومندان په فاریاب کې ونیو او په هغه باندې دا تور هم لګولې و چې د عبدالروف په تختولو کې دخیل و. مخدوم څو ورځې مخکې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو. عبدالروف څه باندې یو نیم کال مخکې له مزار شریف ښار څخه تختول شوی و، خو په بلخ کې پخوانۍ اداره له هڅو سربېره د هغه په خلاصون نه و بریالی شوی. د یولس کلن عبدالروف پلار محمد نبی نن د هغه د تسلیمۍ پر مهال د طالبانو له چارواکو مننه وکړه چې د هغه د زوی په خوشې کولو کې هڅې وکړې. د استخباراتو له مسؤلینو چې په بلخ کې دي له هغوی ټولو مننه کوم. د عبدالروف په خاطر زموږ د قوم ټولو خلکو، میندو او پلرونو بهر او دننه هیواد کې ډېرې هڅې وکړې او دعا یې کولې. د دوی ټولو په استازیتوب له تاسو مننه کوم. محمد نبی مخکې ویلی و چې تختونکي د زوی د خوشي کولو په بدل کې آن تر 3 میلیون ډالر ترې غوښتي وو. د عبدالروف د تختونې قضیه ګڼ خبرګونونه پارولي وو او ټولو خلکو چارواکي ملامتول چې د هغه د خلاصون لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
په امنیتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د طالبانو اقدامات د خلکو له غبرګون سره مخ دي. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه امنیت ښه شو او نه د خلکو په اقتصادي وضعیت کې بدلون راغی، بلکې سربېره پر دې نجونې هم له زده کړو محرومې شوې. یو شمېر افغانان په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو 14 ته په اشاره سره وایي چې طالبان ونه توانېدل د دې بریدونو مخه ونیسي، خو طالبان وایي د خلکو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي.
په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په ګډون په کابل، مزار شریف او کندوز کې وروستیو 14 د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغانان وایي له دې ویریږي چې امنیتي وضعیت له دې خراب او آن مدیریت یې د طالبانو له ولکې ووزي. جمیله بهادوري د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچي اوسیدونکې ده. هغه سیمه چېرته چې تېره اونۍ د عبدالرحیم شهید ښوونځي او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې او زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دې ډول چاودنو او بریدونو کې د جمیلې د کورنۍ څو غړي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. هغه د نورو بریدونو په اړه هم اندېښمنه ده.
هزارګان هیڅ خوندي نه دي، نه جومات او نه هم ښوونځی او کورس کې. آن پر سړک د تلو پر مهال هم د امنیت احساس نه کوي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له 8 میاشتو زیات وخت تیریږي. په دومره وخت کې د تیر په پرتله چاودنې او ځانمرګي بریدونه د پام وړ کم شوي وو، خو وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی. سره له دې چې طالبان خپل یوازینۍ یو لویه لاسته راوړنه د خلکو لپاره د ټولیز امنیت راوستل ښیي، خو کابل میشتي عبدالله بیا وایي وروستیو نه امنیو دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي.
امنیت ورځ په ورځ خرابېدو لور ته روان دی او د موږ ډېری هیوادوال همدا سبب کېږي چې د وطن نه غیر قانوني سفرونه کوي نورو هیوادونو ته.
کندهار کې د بشري حقونو یو ملاتړی شبنم نورزی بیا وایي وروستیو کې امنیتي پیښې ښیي چې هیڅ یو افغان خوندي نه دی.
دا په اصل کې د پر ټولو افغانانو باندې بریدونه دي او وژنه ده. د افغانستان امنیت ته صدمه ده. طالبان د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دیني وکو په ځواب کې ازادي راډیو ته
د داسې قضایاوې دي چې مخته له وړاندې نه مخنیوی طبیعي ته ګران وي، خو د تکرار مخه به نیسو او د عاملینو په وړاندې باندې به ټینګ درج کړو.
دا نیوه کې داسې مهال مطرح کېږي چې د تېرې اونۍ په وروستیو 3 ورځو کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې لږ تر لږه 46 تنه ووژل شول او 146 نور ټپیان شول.
له دې مخکې د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر ویلي و چې په افغانستان کې ملکی وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو د زیاته کړې و چې طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او تلفاتو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی کې د نیالګیو د کینولو شپږ ورځنی اشر پای ته ورسید. په دې اشر کې د غزنی ترڅنګ له څنګلورو ولایتونو څخه هم زرګونه کسانو برخه اخیستې وه.
په غزنی کې د نیالانو کېنولو شپږ ورځنی اشر په دغه اشر کې هر ورځ شاوخوا زرو تنو اشربانو ونډه اخیسته. دغه اشربانې یوازې غزنی میشتې نه بلکې د ځینو څنګلورو ولایتونو اوسېدونکي هم و چې دلته یې په رضاکارانه توګه کار کاوه. مقامدین د زابل ولایت له مرکز کلات څخه د دغه اشر لپاره راغلی. نوموړي له ځان سره یو شمېر نیالګي هم راوړي. مقامدین ازادۍ راډیو ته دغه اشر د هیواد په ګټه وبالو.
یو په دې باندې نه یو خوشحاله چې په دې ځنګله کې کار کېږي. عموما د افغانستان په اوبادي خوشحاله دي. دا خو بیا بېخي ښه کار ده چې موږ ته نیالان لویږي. دا خو بیا بېخي ښه کار ده چې موږ ته ځنګلونه جوړیږي. دغه کار مو خوښ ده.
دغه اشر په غزنی کې د هالو موسسې له لورې پر لار اچول سوی و. د دغه موسسې مشر انجینر حبیب رحمان همت وایي د هیواد پالنې او آبادۍ په نامه په دغه اشر کې تر 10,000 پورې بیلابیل میولرونکي او غیر میولرونکي نیالیان کېنول سول چې راتلونکي نسلونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. نوموړی وایي دغه نیالیان په بیلابیلو ځایونو د غزنی ښار ته څیرمه په ځنګل باغ په غزنی پوهنتون کې د کرنې په انسټیټیوټ کې د اندړو ولسوالۍ په سردې بند او پاته نورې په ځینو نورو ځایونو کې کېنول سول. نوموړی وایي دغه 10,000 نالیان ځینې د خلکو له لورې ډالۍ او ځینې نور بیا د خلکو په نغدي مرستو اخیستل سوي وو. ښاغلی همت زیاتوي د ځنګل باغ د نیالیانو پالنه او روزنه به د زراعت ریاست او د سردې بند د نیالیانو هغه به د هلو موسسې پر غاړه وي.
د غزنی د جنگل باغ په سیمه کې تقریبا تر 10 شیرې بځمکه باندې د شپږ زره نیالګیو شاوخوا نیالان کېنول سوي دي. په شهر کې باز موږ سره د ورځې تقریبا د زرو شاوخوا د مختلفو اقوامو څخه کسانو، پښتانه، تاجک، ازاره، هندوان بل برخه د شهر سیوا د سردی په بند کې موږ پلان کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د غزنی او پکتیکا ځینو ځوانانو د سردې بند زرغونولو اشر کړی و چې په سوونو نیالانې کېنولي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نن د اپریل درویشتمه په نړۍ کې د مطالعې د ترویج نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې هدف دا دی چې د کتاب د خپرونکو د تشویق لپاره کتاب او کاپی رایټ ته ځانګړې پاملرنه وشي او د کتاب د لیکوالو حقوق خوندي شي. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د اپریل درویشتمه چې د ساور له درېمې سره برابرې شي د کتاب او د مؤلف د حق یا کاپی رایټ ورځ ده. په 1995 میلادي کال کې هسپانیا او روسیې د یونسکو 28مې عمومي غونډې ته د داسې یوې ورځې د نومونې وړاندیز وکړ او د کانفرنس هم تصویب کړ. یو دلیل چې کتاب او د کاپی رایټ لپاره دا ورځ غوره شوه دا و چې د هسپانیا د کاتولینا د سیمې د اوسیدونکو دود دی چې هر کال په دې ورځ کتاب پلورونکي د هر کتاب پیرودونکي ته له کتاب سره د ګلاب یو ګل هم ورکوي. او له بلې خوا دا ورځ د نړۍ د یو شمېر نامتو لیکوالو او شاعرانو د زوکړې له ورځې سره برابره ده. ویلیام شکسپیر، میګل سروانت، مانویل وایوخو، ولادیمیر نابوکوف او انکا گارسیلاسو دلاوگا هغه لیکوالان دي چې دای د زوکری ورسته. د کتاب او کاپی رایټ د ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې ټول خلک په تیره بیا ځوانان د کتاب لوستلو خوند کشف کړي، د هغو کسانو ستاینه وشي چې د ټولنې د کلتوري او اجتماعي ودې په وده کې رول لوبوي او همداراز د کتاب د چاپ او خپراوي د صنعت په پرمختګ کې ونډه اخلي. یونسکو په 1922 میلادي کال د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ تر دې شعار لاندې ولمنځله: کتاب د ټولو لپاره. د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ټولنې هدف دا و چې د کتاب او کتاب لوستلو د اهمیت عامه پوهاوی زیات شي. د یونسکو دا اقدام له پراخ هرکلی سره مخامخ شو او تر سل ډیرو هیوادونو کمیټې جوړې کړې او ځینو خو د دې هدف لپاره بودیجې ځانګړې کړې. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کتاب چاپ او صنعت نسبتا وده وکړه. یو شمېر خصوصي کتاب خپرندوی ټولنې تاسیس شوې او د کتاب پلورلو او چاپولو له لارې یو شمېر خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، نن د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ ده. اوس ګورو چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ صنعت او د کاپی رایټ وضعیت څنګه دی. اسمت ساروان د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک سره پر دې موضوع خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پخوا پرتله خلک څومره کتاب لولي.
په افغانستان کې اوس دلته خلک لکه څنګه چې پخوا کتابونه لوستل، کتابونه بازار کې راخستل، متاسفانه دغه برخه ټکنۍ شوې ده. ډېر علتونه لري، سیاسي حالات تحولات راغلي دي، پانتونونه او مکتبونه تر اوسه منظم نه دي شروع شوي. نو یو په دې علت خاطر ده چې دغه هم د کتاب چاپ کم شوی ده، هم مطالعه کمه شوې ده، او یو رول خاص لري اقتصاد هم تر یو اندازې پورې دغه مطالعه دغه ټکنۍ کړی ده.
زیرک صاحب، د چاپ حق یا کاپی رایټ څومره رعایت کیږي؟
د چاپ یا کاپی رایټ په عامو کتابو کې دومره ډیر نه و په نظر کې نیول کېدل. مشکل خاص په تدریسي کتابو کې، د پانتون په کتابو کې کاپی رایټ مسله ډیر نه رعایت کېده. ځینې کتابونه په پانتونو کې تدریسېدل، په ولایت کې باغه کاپی کېدل، یا به په خپل سر د لدری ژبې به پښتو ته ژباړل کېدل، یا به له پښتو څخه فارسي ته ژباړل کېدل. لیکوالو یا خپرندوی ټولنه به خبر نه وه. نو دغه تدریسي کتابو کې کاپی رایټ نه مره تر کېدل، کله کله تخطي کېږي، او په عامو کتابو کې ډېره کمه فیصدي داسې کاپی رایټ تخطي وشي. کنه نور په خپل سیستم باندې کتاب چاپیږي او خرڅیږي روان ده.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کتاب د چاپ د وضعیت، د مطالعې د حالت او د کاپی رایټ پر مسایلو خبرې کولې.
ازادۍ رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادۍ رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو په نن مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مخام په شپږو بجو پیلېږي یو راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ادعاوې رد کړې دي چې هغه ویلي وو په بګرام هوایي اډه کې پاکستاني او چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په څو دقیقو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو یو جګپوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلی څو د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي برخو د قرارداد په اړه خبرې اترې ورسره وکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې له قطري چارواکو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت قرارداد لپاره مشخصه نیټه وټاکي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
طالبان هیله خی چې قطر ته د تللي پلاوي د سفر په پایله کې به یې هغه ستونزې پای ته ورسیږي چې د کابل حامد کرزي او پنځو نورو هوایي ډګرونو د تخنیکي چارو مدیریت یو نړیوال شرکت ته سپاري. قطر ته د طالبانو د هوایي ډګر د مدیریتي چارو د قرارداد د سپارلو په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر له امر وروسته یاد پلاوی دوهې ته رسیدلی. د دې پلاوی مشري د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده کوي، او پکې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال خیرالله خیرخوا او د ملي دفاع وزارت مرستیال مالی خان شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به له قطري چارواکو سره پر ټولو هغو ستونزو خبرې وکړي چې د هوایي ډګرونو د تخنیکي مدیریت په برخه کې پاتې دي.
دې باندې جدي بحث ته ضرورت و دی، او همدې منظور زموږ هیئت تللی ده. امید کېږي چې دا موضوع انشاءالله نهایي سي او حل لار به پیدا شي. د هوایي ډګرونو هغه تخنیکي چارې چې اړینې دي د یو معتبر شرکت لخوا هغه تنظیم سي، هغه نهایي سي او توافق پرې وشي. کوشش روان ده همداسې یو بحث لپاره مسؤولین تللي.
د 1400 کال د سلواغې په اومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل قطر، ترکیه او طالبانو په پلازمینه دوحه کې په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې ده، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. له دې وړاندې د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن ادارې وایان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پینزو هوایی ډګرونو د امنیتي څرنګوالي ځمکنیو خدماتو او هوایی حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایی ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایی ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره هم سلامونه می ومنم. په اورزګان کې سلګونه شزي د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وایي دا مېرمنې مجبور دي او شمېرې ورځ تر بلې زیاتېږي.
نور بیبی او د کلي نورې ښځې په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. دوی د اغا شیرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی اورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم له دې په ټیټه بیه کار کوي د خپلو ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي، خو د دې په لاس جوړې سوي غاړي لا هم د اغا شیرین په دوکان کې پرتې دي او هغه نه دي توانېدلې چې وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. اوشت کلنی نور بیبی آزادی راڑوی تو ویلی چی لکلون رئیسی ده لاسی غاڑو ده جوڑولو پا برخه کی دا آغا شیرین سرکار کوی. داوائی آغا شیرین ور تا تکر ور کوی او دا پری لاسی غاڑه ده چلور زر افغانی او یا هم درینیم زر افغانی پا بدل کی جوڑوی چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لسمیاشتو په موده کې جوړیږي.
دا ګندونه پتنسی ګندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګندونه منډونه نه دي چې د سترګو یې واچول بالا خو سر په دغه کې د پرچا باندې سپین سلورو چې دوه کاله مې دا دي د واده کې چې ولا کوم کار د لاسه شوه سوی دی. دا نو موږ په مزدورۍ راوړو بارنو په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کړو د کلي د ښځو او د نور
خلکو
په کالداري ور جوړ.
دا یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزر په ناست یو.
نور بیبی وایي د لاسي غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوانه ځواني ورڅخه د ژوند مزه اخیستي.
موږ نوم د سکړې جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملاوي خوږیږي شیبه خوږه ژه دغه نن لاړه پخته چې ډاکټر ته یا نور کاروبار ولا کسته ولا خو گزارم نه کېږي مجبور یو څه وکړو.
خدا اورزګانی مېرمنې که څه هم دغه 14 افغانۍ پر خپل وخت نسی ترلاسه کولای دا هم غنیمت ګڼي ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم شته چې دغه ډول 14 افغانۍ عاید هم نه لري. سامیا چې د اغا شیرین هټۍ ته راغلې او غواړي دا کار پیل کړي خو د هغې په وینا چې لومړی کار باید د دوکاندار لخوا ومنل سي او بیا کولی سي چې دا کار پیل کړي.
دا کارونه پوره ده تب اغا شیرین بیا کوله موږ لکه منه کې پیدا یو بنې وړه په پیدا کیم یو ډبه وړې بالخ ما یلدارې ته یقینان کونډیان ښه دي بالا ناستې د خواران د بل مچ
د طالبانو پر اتاک سره که څه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې خو د افغانانو کړاو نه. په تېره بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې ښځې دي د دې ژوند د له کلي تر بانډو او بیا تر ښاره اغېزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په اوه میاشت کې جوړېږي.
آغا شیرین چې د ترینکوټ ښار په یوه مارکیټ کې په لاس د جوړو سو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي مېرمنې دي. دی وای هر میرمنی ته د غاړي پکتو ل 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي. هغه غاړه چې یو میرمنی تر یو کال کار کول وروسته جوړوي
او دغه قیمت بیا دی دغه قیمت نه بوله زره
دا به په څومره وخت کې جوړیږي؟
اصلي کپلا باندې دا په نمیاش کې جوړیږي.
په نمیاش کې یو کال کې
اوکې و داسې جوړیږي،
یعنی
یو کال کې بیا دغه غن جوړیږي. په یو کال یو میاشت جوړیږي بیا دغه د زنغاری جوړیږي. دا په یو کال یو میاشت دوه میاشت کې جوړیږي.
د دې قیمت به څومره دی؟
د دې قیمت 4000 بیا د 15000 کې تقریبا ان شاء الله ورحمان اوس مسره چې سبت تقریبا شپږ نیم سوه به زیات کم پکښې اوس سبت ولې د روژې نه مخکې ما کار بند کړی دی. اوس چې روژه تېره سي بیا وروسته بیا کار شروع کوم، په لامه رارسېږي بیا کار ورته ورکوم د روژې نه وروسته، اوس ځکه چې په روژه کې مې چاته هم کار نه دی کړی.
هغه شیرین زیاتوي چې هره میاشت دی د خپلې کورنۍ لپاره 15000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. هغه شیرین او دغه میرمنې وایي دغه لاسي غاړي د افغانستان بهر ښه مینهواله او بازار لري، خو وایي لاره نه ده ور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي. له ډلې فرشتې ازادي راډیو ته وویل
چې بازار کې هېڅ هغه په نیمه بیه ځینې غواړي، ولې دوکانداران دا دی وایي چې دا مجبوره ده، د مجبورۍ په اساس چې په دا لږ بیه ځینې غواړي. اوس نو داسې وایي چې موږ یدې ځای پیدا شي، یدې مارکیټ، یدې بازار پیدا شي، چې موږ خپل کار وکړو، ستړي شو، هغه به یو اس.
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزو اړ کړي چې د کمو پیسو په بدل کې کار وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ګالوب په نامه یوې امریکایي موسسې څه موده وړاندې ویلي وه چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالي له امله د دغه هېواد 94% خلک د خپل ژوند له وضعیته ځورېږي. دغه بنسټ زیاته کړې وه چې د افغانستان 95% وګړي خپلو کورنیو ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینه په پرتله تر ډېره ښځې له خپل ژوند څخه کړېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د برازیل په پلازمینه ریو دیو جینیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو ته راوتلي. نور په دې راپور کې
دا جشن هر کال منځل کیږي، خلک لارو کوڅو ته راوځي، سندری وایي، رنگارنګ جامې اغوندي او نڅا کوي. په پلازمینه ریو دی جینیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه په ورځ پیل شو او مینوالو د پنځشنبه په ورځ د پلازمینه په واټونو کې د دې سربیره نڅاوې او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي. د برازیل په پلازمینه کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونه لمانځل شو. په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه. د کارنیوال په جشن کې 2 کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه و ځپلی، تر 2 میلیونه ډیرو کسانو ګډون کړی و، خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري، لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی.
اوس هم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه.
السلام علیکم، مینه پال یم، د کندهار ولایت اړیکه نیولې ده. دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي، خو په اطرافو کې کار نه کوي. په ولسوالیو کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي. زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي.
د غزني ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیان درته پرېږدم. پایو په ټول سرحد ولسوالیو کې پایست تلیفونونه کار کوي، زنقان ولسوالۍ کې نه کوي. زمانه سوی ولی سپایه بکی داری و سار زمانی ما باید یوری دیمه امور المیری چلند زنخان و رسالی سرکی هلن دا سید مخابرات وزارت هندی غزنی دی مخابرات ریاست سر دا نیمه غاگواه وری زنخان مسئله تزنگری پام نرانه وکی خلق دیر غاتتون سرمختی هیت کم شبکه نسته زنخان مسئله کس پالیت وکی.
تاسو هم کولای سی چه آزادی راژیو تا دخپلی سیمی حال وایی دا واتساپ پردیش میره را تا جغیز یا سوتی پیغام راستا ولی سی شمیره دا 0-0-4-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
یولس څلروشت دوه سوه یو
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څانګې خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبان په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی دی چې عبدالرؤف د اختطافګرو له منګولو خلاص او نن په یو لړ شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤف نږدې دوه کاله مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب ولایت کې د طالبانو قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشي شو. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان له خاورې په شوي برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي. په هغه بیان کې چې پوځ خپور کړی راغلی دی چې وسلوالو یاغیانو تیره شپه د درنو وسلو په کارولو سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر پوسته برید وکړ. د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د برتانیا د سفیر هوګو شارتر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د برتانیا پالیسي دا ده چې د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې ښاغلی شارتر دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په دوحه کې د کتنې پر مهال کړي. په بیان کې د برتانیا د سفیر له قوله همداراز ویل شوي دي چې برتانیا له نړیوال بانک سره په ګډه پر یوه طرحه کار کوي څو افغان کروندګرو ته د بدیل معیشت په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی شارتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندی په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په مزار شریف کې وړمه ورځ په یو برید کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله لږ تر لږه 15 کسان مړه شول او تر هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې 214 څو کسان مړه او ټپیان کړل. میرمن لندې پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې له بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. او ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی په پیښه کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې ښاغلی الماسی ته زیان نه دی اوښتی. د ایران ارنا خبري اژانس ویلي دي چې برید کوونکي نیول شوي دي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاست کې چې وو لکه څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه.
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د دېرشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي